درنو اوریدونکو السلام علیکم، زه سلطان محمد سرواریم او د ازادي رادیو د خبرونه د بهروز دلیری په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. پیل کې پاموکړی مهمو خبرونو ده. د طالبان حکومت کماندو ځواکونه نن د افغانستان د ختیځ په زلزله ځپلو سیمو کې د هوا له لارې کوس کړل، څو د تیر یکشنبه ورځې د خونړۍ زلزلې د خاورو لاندې ټپیان راوباسي. رویټرز خبری آژانس د طالبانو په حکومت کې د طبیعي پیښو پر ضد د مبارزې د ادارې د رئیس احسان الله احسان له قول خبر ورکوي چې وایي نن سهار وختي د کماندو لسګونه سرتیري په هغو سیمو کې ښکته شول چې هلیکوپټرې په هغو ځایونو کې کېناستلی نه شي. ښاغلی احسان وایي چې د دوی لخوا په یو جوړ شوي کمپ کې مرستندوی او خدماتي کمیټې د اکمالاتو او بیړنیو مرستو د رسیدو چارې همغږي کړې دي. د هغه په وینا د قربانیانو د ښخولو، د ټپیانو د لیږد او د پاتې کسانو د ژغورنې لپاره هم دو مرکزونه فعال دي. په عین حال کې د سیمې ځینې اوسیدونکي وایي چې سرپناه نه لري. رسمي ارقام وایي چې په دې زلزله کې شاوخوا 1400 کسان مړه او 3000 نور ټپیان شوي دي. د ناروې د کډوالو شورا وایي چې د افغانستان د ختیځ په زلزله ځپلو سیمو کې سیمه ایز امکانات تر ډیره لګول شوي دي او د بودیجې د کمښت له وجې د مرستو د رسولو سرعت او کچه خورا ډیره محدوده شوې. دغې خیریه ټولنې نن د زلزلې د مصیبت ځپلو د وضعیت په اړه د یو راپور په خپرولو سره ویلي دي چې په زلزله ځپلو سیمو کې په جوړو شویو موقتي خیمو کې د 500 او 100 ترمنځ ښځو او ماشومانو له صحي خدماتو او نورو ضروري امکاناتو پرته پناه اخیستې ده. په راپور کې راغلي دي چې له زلزلې پاتې ژغورل شوي خلک د سرپناه، خوړو، د څښاک، د پاکو اوبو او د روغتیايي خدماتو بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. د خیبر پختونخوا په بنو کې د پوز پر یو مرکز د وسلوالو له 12 ساعته جګړې وروسته د پولیسو په وینا شپږ امنیتي سرتیري او شپږ وسلوال وژل شوي او جګړه پای ته رسیدلې ده. په بنو کې د پولیسو مشر سجاد خان د ازادي راډیو مشال څنګه ته پرون ناوخته وویل چې د اف سي ځواکونو د مرکز په دروازه کې لومړی ځانمرګي برید وشو، بیا شپږ وسلوال مرکز ته ننوتل چې د جګړې په ترڅ کې 19 سرتیري ټپیان شوي هم دي. د دغه برید مسؤلیت روسه چا نه دی اخیستی. خو خیبر پختونخوا کې تحریک طالبان پاکستان ډله فعاله ده او اسلام آباد تور پورې کوي چې د دغه ډلې مرکزونه په افغانستان کې دي او له هغه ځای خپل بریدونه تنظیموي. د افغانستان طالبانو تل دا تورونه رد کړي دي. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر وایي چې د کرملین له مشر څخه ډیر ناامیده شوی دی. له ډونالد ترامپ څخه د سه شنبه په ورځ په امریکا کې د یوې راډیوي خبرونې پر مهال پوښتنه وشوه چې د اګست په 15مه چې د روسیې له ولسمشر سره د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین سره وکتل، اوس داسې احساس نه کوي چې پوتین په خپلو ژمنو ولاړ نه دی. ښاغلی ترامپ په ځواب کې وویل چې دی دومره ویلی شي چې له پوتین سره یې ډیر ښه اړیکې لرل او له هغه څخه ډیر ناامیده شوی دی. ترامپ زیاته کړه چې په اوکراین کې په زرګونو خلک وژل کیږي، دوی امریکایان نه دي، دوی روسان او اوکراینیان دي او دا یوه بې معنا جګړه ده. او ټاکل شوی ده چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله له پاکستان او متحدو عربي اماراتو سره د درې اړخیزو لوبو په لړۍ کې خپل شپږمه لوبه د جمعې په ورځ له اماراتو سره وکړي. دا لوبه د ماښام په ونیو وجو د شارجه د کرکټ په لوبغالي کې په پام کې ده. د شل اوریزو لوبو د دې لړۍ په مخکینۍ لوبه کې افغانستان پرون سه شنبه پاکستان ته د 13 منډو په توپیر ماتې ورکړه. افغان لوبډلې د دوشنبه په ورځ کوربه اماراتو ته هم د 9 منډو په توپیر ماتې ورکړې وه، خو تیره جمعه پاکستان ته خپله لومړۍ لوبه وبایلله. د خبرونو پای. درنو اوریدونکو، وړاندې په خبرونه کې د دغه پیښو او تحولاتو تفصیلي رپورټونه په ګډه وو. په کونړ کې د زلزلې د قربانیانو د لټون د عملیاتو دوام.
هغه یو څنګه چې تاسو مخکې چې سړکونه خراب شوي او هغه ځایونه چې خلک اوس هم صنعت له خاورې لاندې دي، هغه ته رسېدل د خلکو ډېره ګرانه ده.
د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورتر یو ځل بیا وایي چې له پاکستانه د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ ودرول شي.
پولیس راغلی وه پر مسجدو باندې ګرځېدله، اعلانونه وکړل، بس دغه 15 ورځې وخت وخت.
په یو بل رپورټ کې به واورئ چې اسرائیلي ځواکونه د غزې یوې ګڼمیشتې سیمې ته داخل شوي دي او انجینران وایي په ختیځو ولایتو کې د مرګ ژوبلې د زلزلې د مرګ ژوبلې یو اساسي عامل د ودانیو په جوړونه کې د سلامتیا مقرراتو ته بې توجهي ده.
د دغه زیاتو تلفاتو لامل اصلا په درو کې، په غرنیو سیمو کې، په بانډو کې، په غیر معیاري ډول هغه پخواني کورونه دي چې خام جوړ شوي او یا یوازې تیږې ډبرې یو د بل فاصله کوي.
نور مطالب او رپورټونه هم لرو، راسره پاتې شئ.
د آزادی رادیو خبرې ټولګه
په ختیځ کونړ ولایت کې د خونړۍ مرګونې زلزلې د قربانیانو د لټون عملیات لا هم روان دي. د کونړ سیمه ییز چارواکي وایي چې ډیری سیمې تصفیه شوې، خو د مزار درې په ګډون په یو شمېر سیمو کې چې د لارو د خرابوالي له امله پکې د ژغورنې عملیات سخت دي، لا هم ځینې قربانیان تر خاورو لاندې دي. یو شمېر زیانمنې کورنۍ هم وایي چې د کورنۍ ځینې غړي یې لا هم ورک دي او بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. د ریختر په کچه شپږ درجې دغې زلزلې د اګست په 1 نیټه د شپې ناوخته د ننګرهار او لغمان په ګډون په کونړ کې پراخه مرګ ژوبله واړوله. نور تفصیل په دغه رپورټ کې.
په ختیځو ولایتونو کې د شوې مرګونې زلزلې په دریمه ورځ طالب چارواکي وایي په کونړ کې لا هم د ژغورنې عملیات دوام لري. د دې ولایت لپاره د طالبانو د حکومت د اطلاعات او کلتور رئیس مولوي نجیب الله حنیف د سپتمبر په دریمه د طالبانو تر واک لاندې ملي راډیو ټلویزیون ته ویلي که څه هم په ډېرو سیمو کې دا عملیات پای ته رسیدونکي دي، خو په خبره یې د ځینو درو په لورو پرتو بانډو او سیمو کې چې د لارو د خرابوالي له امله پکې د ژغورنې عملیات سختې، لا هم د قربانیانو لټون دوام لري.
شرایط سخت دي، په دغه خاطر بعضې ستونزې هم لا پاتې دي. نو دغه یو ستونزې ته مخ یو چې سړکونه خراب شوي دي او هغه ځایونه چې خلک اوس هم صنعت د خاورو لاندې دي هغې ته رسېدلي د خلکو ډېره ګرانه ده. 5 ساعته 6 ساعته پیدا مزل دي.
د ریختر په کچه 6.1 درجې دې زلزلې د اګست په 1 د شپې ناوخته د ننګرهار او لغمان په ګډون په کونړ کې پراخه مرګ ژوبله واړوله. که څومره طالبانو حکومت تازه په دې مرګونې زلزله کې د وروستیو تلفاتو شمیرې نه دي خبرې کړي، خو سه شنبه د سپتمبر په 2 د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد ویلي و چې یوازې په کونړ کې د زلزلې 411 کسان مړه کړي او لامل یې لږ تر لږه 3122 نور ټپیان شوي. د په خبره د دې مرګونې زلزلې له امله په ننګرهار، لغمان او نورستان ولایتونو کې هم 12 تنه مړه او 321 ټپیان شوي. په کونړ کې د زلزلې یو شمېر قربانیان وایي لا هم د کورنۍ ځینې غړي ورک دي او بیړنۍ مرستو ته اړتیا لري. د دې ولایت د غازی آباد ولسوالۍ یو زیانمن شوی میر محمد ازادي راډیو ته وویل د کورنۍ 8 غړي مړه شوي او لا هم 2 ماشومان تر خاورو لاندې دي.
اوس 2 ماشومان اوس هم ډوب دي، شهیدان ډوب دي. اوس پر لا کوم پتا نه مونږ نه ده کوم مرسم اوس کیږي را سوي کنه کنه شنو جوړه پراتین هو ز ته دا قسم کوم چې ما پرون ماسپخي مې ډوډۍ خړل او به ما ډوډۍ نه خړل مو دي چارواکو تم سوري و دا څوک عوام را روان دي تم سوري و چیرورا تاسو مې سم درد دی وګ.
د کونړ د څوکۍ ولسوالۍ یو اوسیدونکو خان محمد چې دی په زلزلہ کې سخت زیانمن شوی وای خلک پر اخم راستو ته اړ دي.
یو ځای روغ پاتې نه دي او ټول کورونا اړنګ شوی دي او اوس هم زمونږ زخمیان او مړي په خاورو لاندې پراته دي. نو زمونږ سره په دې کې پوره همکاري وکي، هم مونږ ته مواد غذایی د دې اشد ضرورت دی ځکه چې خلک ټول په دې پټو کې پراته دي، کورونا یې اړنګ شوی دي.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت له زلزلہ ځپلو سره د 100 میلیون افغانۍ د مرستې اعلان کړی، خو زلزلہ ځپلي وای سرپناه نه لري او خوراکي مواد هم ورته په سختۍ رسیدي. په همدې حال کې د ماشومانو د ژغورنې نړیواله اداره سیف د چرلند وایي په کونړ کې د زلزلې له امله ناورین رامنځته شوی او ماشومان بیړنۍ خوړو، اوبو او سرپناه ته جدي اړتیا لري. دغه سازمان د سپتمبر په 2 په یو اعلامیه کې ټینګار کړی چې د زلزلې له امله د پاکو اوبو سرچینې ګډې وډې شوې او په زیانمنو سیمو کې د ناروغیو د خپرېدو ویره ډېره کړې ده. په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان اف ای او ویلي د زلزلې په سیمه کې زرګونه څاروي له منځه تللي او کاجله تصفیه ونه شي، د ناروغیو د خپرېدو ویره موجوده ده. دغه سازمان نن د سپتمبر 3 په خپل ایکسپانه په یو بیان کې ویلي د زلزلې له امله د 0500 ترمن څاروي او 1500 هکتاره کروندې له منځه تللې دي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنری یونیچسیار پرون په یو بیان کې وویل چې دغه مرګونی زلزلې بشپړ کړلی لمنځه وړي او دا مهال ګڼ شمېر کسان له سرپناه پرته شپې سبا کوي او د دې فاجعې مدیریت د افغانستان او مرستندویه بنسټونو له ظرفیت خورا لوړ دی. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا ویلي د دغه مرګونی زلزلې له امله له 2000 ډیر کسان بې کوره شوي او د ښوونځیو، کلینیکونو او د نورو اسانتیاو د ویجاړېدلو له امله له سختو ستونزو سره مخ دي. دا پر افغانستان د طالبانو تر واکمنۍ وروسته دریم مرګونی زلزله ده چې په پراخه کچه مرګ ژوب لاړوي. د 2023 کال د اکتوبر په اومه د هرات په زندهجان ولسوالۍ کې د 6.3 درجې زلزلې 1500 کسان وژلي و. له دې وړاندې د 2023 کال د جون په میاشت کې یوې زورورې زلزلې پکتیا، پکتیکا، خوست ولایتونه ولړزول چې په نتیجه کې د پکتیکا په برمل او ګیان ولسوالیو کې او د خوست په سپیری ولسوالۍ کې په زرګونه کورونه ویجاړ شول او لامل یې له زرو زیات کسان مړه او زرګونه نور ټپیان شوي وو.
په کونړ او نورو ختیځو ولایتونو کې مو د وروستۍ زلزلې وروستی حال واورېده. بیا هم یو بل ریپورت لرو د دغې زلزلې په اړه. په کونړ ولایت کې یو شمېر زلزله ځپلي وایي په خلکو د خپلو کورونو د ورانېدو او د نورو احتمالي زلزلو له ویرې په ډاګ اړولي دي. دوی سه شنبې ناوخته ازادي راډیو ته وویل چې نور یې کورونه د اوسېدو نه دي. دوی زیاتوي چې له ډېرو ستونزو سره مخ دي او بیړنیو مرستو ته اړتیا لري.
په کونړ ولایت کې یو شمېر زلزله ځپلي وایي چې ټولو زلزله ځپونکو له کومې سرپنا پرته په ډاګ کې اړولې دي. دوی وایي چې ډېری کورونه وران شوي او د اوسېدو وړ نه دي او د نورو زلزلې وروسته ټکانونو ویره هم شته. د دې ولایت د څوکۍ ولسوالۍ اوسېدونکی او زلزله ځپلی صابر الله صادق وایي چې زلزلې په کلي کې ډېر کسان مړه او ټپیان کړي دي او په خبره یې ډېر کورونه هم وران شوي او څاروي له منځه تللي دي. هغه ازادي راډیو ته وویل چې د سه شنبې د ورځې په ماسپښین زلزلې یو وار بیا د دوی سیمې ولړزولې او نیم ویجاړه کورونه یې په بشپړ ډول ونړول. د زیاته کړه چې خلک له ډېرو ستونزو سره مخ دي او د بیړنیو خوراکي توکو، جامو او لومړنیو مرستو غوښتونکي دي.
دا ټول خلک چې کم پاتې دي او ژوند دي دا د کورونو څخه بهر دي. کورونه په داسې حالت کې نه دي چې د کې خلک ووسیږي او پاغې کې ژوند وکړي. ټول خلک دغه پټو ته د خالی ځایونو ته خوړونو ته همدارنګه هغه ځایونه چې هلته زیات اندازه باندې د تیږو د راغورځېدو امکان نه وي. دا نن مازدیګر یو زلزله وشوه چې د غرونو څخه همدارنګه د دغه لوړو برخو څخه په زیات اندازه باندې تیږې راوغورځېدلې او هغه کورونه چې هغه په تیره زلزله کې زیانمن شوي وو هغه ویجاړ شو.
د څوکۍ ولسوالۍ د دیوګل درې اوسېدونکی ښوونکی میرزا ګل هم وایي هغه له خپلې کورنۍ سره په ډاګ کې اړولې دي. نوموړي له نړیوالې ټولنې او خلکو وغوښتل چې ژر تر ژره خیمې، خوراکي توکي او درمل ور ورسوي.
از ولایت کونړ ولسوالۍ چوکۍ
د کونړ د څوکۍ ولسوالۍ له دیوګل درې له نړیوالې ټولنې او ټولو خلکو غوښتنه کوم چې ژر تر ژره خیمې، خوراکي توکي او درمل راوړيږي
او مواد غذایی او دوا.
د طالبانو حکومت وایي ذبیح الله مجاهد د سه شنبې په ورځ په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د کونړ د وروستۍ زلزلې د مړو شمېر 1401 تنو ته او د ټپیانو شمېر 3124 تنو ته رسېدلی او په دغه ولایت کې 5412 کورونه وران شوي دي. د طالبانو حکومت دا ملي چې په کونړ کې د ژغورنې عملیه دوام لري. ټپیان د دوی د کمانډو ځواکونو له لوري د هلیکوپټرو په وسیله خوندي ځایونو ته انتقالیږي. بیړني کمپونه جوړ شوي او نړیوالې مرستې هم د مرستندویه کمیټو په واک کې ورکړل شوي دي. د یکشنبې په شپه ناوخته د ریختر 6 درجې وی زلزلې د افغانستان ختیځ ولایتونه په ځانګړي ډول کونړ ولایت سخت زیانمن کړ. د کونړ د څوکۍ ولسوالۍ د اوسېدونکو او مرسته رسوونکو رضاکار زاهد الله وایي په بیلابیلو کلیو کې خلک بې سرپنا او په ډېر بد حالت کې ژوند کوي او بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. هغه ازادي راډیو ته وویل چې سه شنبې ناوخته د سره میاشتې له لوري څو خیمې ورسېدلې خو په خبره یې بسنه نه کوي.
اولن خیمه ها و ضروریات سرپناه و مواد غذایی
لومړی دی خیمه او د سرپناه وسایل، خوراکي توکي او درمل راولېږي ځکه خلک له کورونو وتلي به سرپناه دی او بد حالت کې دي. تر اوسه ځانګړي پاملرنه نه ده شوې. خلک له کورونو بهر پر هوارو سیمو راټول شوي او کومه سرپناه نه لري او ډېر په تکلیف کې دي.
بسیار د تکلیف او مشکل استن.
د یادونه ده چې د سه شنبې په ورځ هم 5.5 ریختر درجه یوې زلزلې د افغانستان ختیځ ولړزوه. د جرمني د جیولوژي یوې ادارې د دې زلزلې مرکز جلال آباد ښار ته نږدې ګڼلی او ژوروالی یې 10 کیلومتره ښودلی دی. د طالبانو رسمي سرچینو لا د وروستۍ زلزلې په اړه څه نه دي ویلي. داسې مهال چې کونړ کې خلک د سرپنا او د امکاناتو له نشتوالي شکایت کوي، د طالبانو حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست د شنبې په ورځ د کونړ په ګډون د افغانستان په 12 ولایتونو کې د سختو بارانونو، بادونو، تالندې او ناڅاپي سیلابونو خبرداری ورکړی دی.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته له تاسو سره ده.
د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکونکي یو وار بیا له پاکستانه د افغان کډوالو د استلو د لړۍ د درولو غوښتنه کړې ده. ریچارډ بینټ په خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې لیکلی دی چې د افغانستان په ختیځ کې د ویجاړونکې زلزلې پایلو ته په کتو پاکستان باید د کډوالو د استلو پر ځای په سیمه کې د بشري مرستو پر ملاتړ تمرکز وکړي. په همدې حال کې د ناروې د کډوالو شورا ویلي دی چې وروستۍ زلزلې هغه هیواد اغیزمن کړی چې وار له مخه د بې ځایه کېدو د خوړو د نخوندیتوب پراخې وچکالۍ او له ګاونډیو هیوادونو څخه د سلګونو زرو افغان کډوالو د راستنېدو له ستونزو سره مبارزه کوي. دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې میشتو 1.4 میلیونه پی او آر کارت لرونکو افغان کډوالو ته ورکړل شوی مهلت د اګست په 1 دېرشمه پای ته رسېدلی دی. د دغو کارتونو یو شمیر لرونکي وایي پاکستاني پولیسو په جماعتونو کې د اعلانونو له لارې 15 ورځې نور وخت ورکړی چې له دې هېواده ووځي. نور تفصیل په دغه رپورټ کې.
په پاکستان کې د پی او آر کارت لرونکي یو شمیر افغان کډوال وایي د دې هیواد پولیسو د جمعتونو له لارې ورته د غلطه د اوسېدو لپاره 15 نورې ورځې وخت ورکړي، خو دوی وایي دومره لنډ او تنګ وخت له دې ځای د تګ لپاره ځکه کافي نه دی چې په خبره یې په پاکستان کې لسیزې ژوند او پانګونه کړې او په دومره لنډ وخت کې دوی نشي کولای خپلې ټولې شتمنۍ او کار روزګار راټول کړي او افغانستان ته ستانه شي. د پاکستان په کراچۍ ښار کې میشت نواز کاکړ ازادي راډیو ته وویل
شان مار مزل تړلی دی، اسړی بس پریشان دی. کراچی افغان کیمپ کې پولیس راغلی و پر مسجدو باندې ګرځول اعلان نه وکړل، بس دغه 15 ورځې وخت ورته کې خلک پریشان ناست دي، کاروبارونه نه کوي، خپل غوټه تړلی دي.
د خیبر پختونخوا په مرکز پیښور ښار کې هم میشت یو بل افغان کډوال حمید الله چې دا هم د پی وار کارت لري ورته خبره وکړه.
و سه 15 ورځې نور مونږ ته ټیم راکړي، موږ په دا یو میاشت په 15 ورځې کې مونږ څنګه وځو؟ مونږ دلته 15 کال کېږي زموږ کورونه دلته پاکستان ته راغلي، کور مو جوړ کړی دی باندې، یو روپۍ مونږ ګټلې ده، هغه مو په کاروبار باندې لګولې ده. افغانستان ته مونږ هیڅ کله تلیم نه یو، او اوس مونږ 15 ورځې کې څنګه واپس لاړ شو؟
د پاکستان حکومت دغه کارت لرونکو ته د 15 ورځو لپاره د ضرب الرجل د غزولو په اړه په رسمي ډول څه نه دی ویلي. په دې هیواد کې میشتو 1.4 میلیونه پی او آر کارت لرونکو ته ورکړل شوی مهلت د اګست په 1 دېرشمه پای ته رسېدلی. پاکستان خبرداری ورکړی و چې دا موده به ونه غځوي. په ورته وخت کې د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي یو وار بیا له پاکستانه د افغان کډوالو د ایستلو د لړۍ د ودرولو غوښتنه کړې. ریچارډ بینټ په خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې لیکلي چې د افغانستان په ختیځ کې د ویجاړونکې زلزلې پایلو ته په کتو پاکستان باید د کډوالو د اخراج په ځای په سیمه کې د بشري مرستو په ملاتړ تمرکز وکړي. نوموړي ویلي چې دا به د یو مهربانه ګاونډیتوب نه خو عاجل لومړیتوب وي. په همدې حال کې د پاکستان د خیبر پختونخوا اعلی وزیر علي امین ګنډپور یو شمیر پاکستانی رسنیو سره په خبرو کې د افغانستان له زلزله ځپلو سره خواخوږي ښودلی او ویلي دي هغه د مخه هڅه کړې چې کډوالو ته ورکړل شوی ضرب الاجل شپږ نورې میاشتې وغځول شي ترڅو ټول افغانان په عزت خپل هیواد ته ستانه شي. نوموړي دا هم ویلي چې د افغانستان د زلزله ځپلو لپاره هغه هیواد ته د درملو او نورو اړینو توکو مرسته استولې ده. بلخوا د ناروې د کډوالو شورا NRC ویلي وروستۍ زلزلې هغه هیواد اغیزمن کړی چې وار لمخه د بې ځایه کېدو د خوړو د نخوندیتو پراخه وچکالۍ او له ګاونډیو هیوادونو څخه د سلګونو زرو افغان کډوالو د راستنېدو له ستونزې سره مبارزه کوي. د شورا نن د سپتمبر په 3مه په یو اعلامیه کې ویلي د دوی کارکوونکو له نورو بنسټونو سره یو ځای په زیانمنو سیمو کې شته او خلکو ته بیړنۍ مرستې چمتو کوي. د یو شمېر نورو هیوادونو په ګډون هند، متحده عرب اماراتو، ترکیه، انګلستان، اروپایي اتحادیې او ایران لا دمخه د افغانستان د زلزلې له قربانیانو سره د اړینو مرستو اعلان کړي. د ریختر په کچه 6.1 درجې دی زلزلې د اګست په 1 دېرشمه د شپې نه وخته د ننګرهار او لغمان په ګډون په کونړ کې پراخه مالی او ځاني تلفات واړول چې لامل یې زیانمن کسان عاجل مرستو ته اړتیا لري. د طالبانو حکومت ویلي په دې زلزله کې په 4 ختیځو ولایتونو کې 1,423 کسان مړه شوي، 3,463 کسان ټپیان شوي او سلګونه کورونه ویجاړ شوي دي.
د ولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیسته، مالی وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اته زر ته زر حال کې
د زیانګالو شخ
څنګه ښه یم؟ غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ل دی ازادي رادیو نل تکړی دي ځان حقوق دی بل حقوق دی داوا
ساده او روانه جبه
او چیرې میډال او څنګه نه ما د ازادي رادیو ته د سترو نور میډال
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
اسرائیلی ځواکونه د غزې یوې ګڼمیشتې سیمې شیخ رضوان ته ننوتی دي. د اسرائیل پوځ وایي چې غواړي د دې هیواد لپاره هر راز ګواښ له منځه یوسي. د شیخ رضوان ښار د نیولو امر د اسرائیلو د صدراعظم لخوا پوځ ته صادر شوی دی. په دې اړه نور تفصیل په دغه رپورټ کې.
اسرائیلی ځواکونو نن د غزې په ترانګه کې نور پرمختګ هم وکړ او په دې ترڅ کې ټانکونه د غزې ګڼمیشتې سیمې شیخ رضوان ته ننوتل. شیخ رضوان د غزې له پراخو ښاري ناحیو څخه ده چې ګڼ خلک پکې دېره دي. په وروستیو څو اونیو کې اسرائیلي پوځیانو د غزې د لمنو پر لور پرمختګ ته مخه کړې او د پوځي عملیاتو د پای ته رسولو لپاره د نړیوالو له غوښتنو سره سره اوس د دې ترانګې له مرکز څخه یوازې څو کیلومتره واټن لري. د غزې د مرکز اوسیدونکي وایي چې اسرائیلي ځواکونو د عملیاتو پر مهال د خلکو کورونه او هغه موقتي استوګنځایونه وران کړي دي چې د دې نږدې دوه کلنې جګړې په ترڅ کې له خپلو مینو بې ځایه شوي پکې اوسیږي. د فلسطیني روغتیایي چارواکو په وینا د اسرائیلو د پوځ د نننیو عملیاتو په ترڅ کې لږ تر لږه 40 کسان چې ماشومان هم پکې وو وژل شوي دي. د زکیه سمې په نوم 60 کلنه مېرمن چې 15 بچیان لري وایي شیخ رضوان تقریبا ټوله سوځېدلې ده او د اسرائیلي پوځ د اشغال په نتیجه کې کورونه ویجاړ شوي، خیمې سوځېدلې او د بی پیلوټه الوتکو په وسیله خلکو ته په غږیزو پیغامونو کې ویل کېږي چې لسیمې ووزي. د سیمې اوسیدونکي وایي چې اسرائیلي ځواکونو پر هغو دریو ښوونځیو لاسي بمونه غورځولي دي چې بې ځایه شوې کورنۍ پکې اوسېدلې. د اسرائیلو پوځ نن په یو بیان کې وویل د عملیات به تر هغه مهال روان وي چې د غزې په تړانګه کې تروریستي سازمانونه او اسرائیلو ته ټول ورپېښ ګواښونه په بشپړ ډول له منځه تللي نه وي. د اسرائیلو صدراعظم بنیامین نتنیاهو پوځ ته امر کړی څو شیخ رضوان ښار چې د ده په وینا د حماس ډلې وروستی لوی مرکز دی ونیسي. نتنیاهو وایي حماس چې اسرائیل، امریکا او اروپایي ټولنه یې یوه تروریستي ډله بولي که تسلیم نشي باید له منځه ولاړ شي. خو د اسرائیلو پوځ د هیواد له سیاسي مشرتابه غواړي چې د دې ټینګار پر ځای له حماس سره د اوربند موافقه وکړي. پوز خبرداری ورکوي چې پوځي عملیات به د هغو اسرائیلي وګړو ژوند له خطر سره مخامخ کړي چې حماس ډلې یرغمل کړي دي. په اسرائیلو کې دننه عام خلک هم تر ډیره د داسې یوې موافقې په ترڅ کې چې په نتیجه کې اسرائیلي برمته خوشي شي د جګړې پای ته رسیدل غواړي.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
د ودانیزو چارو یو شمیر افغان کارپوهان وایي په کونړ ولایت کې د وروستۍ زلزلې د درنې مرګ ژوبلې او ویجاړیو یو لامل د کورونو په جوړولو کې اړینو ودانیزو چارو ته پام نه کول دي. دوی وایي د کونړ ولایت یو شمیر زلزلې ځپلو سیمو کې کورونه یو په بل باندې تکیه جوړ شوي وو او ان له ډیرو لومړنیو اړینو ودانیزو موادو هم پکې استفاده نه وشوي. دوی دغه شان ټینګار کوي چې د افغانستان یو شمیر نورو ولایتونو کې هم دا ستونزه شته او په کار ده چې د نویو کورونو د جوړېدو پر مهال د ودانیزو چارو د ماهرونو سپارښتنې په پام کې ونیول شي. د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې اسدآباد ښاروالي هم یادې ستونزې او سپارښتنې مني. د طالبانو حکومت ویلي دی چې په کونړ کې د وروستۍ زلزلې د مړو شمیر له 1400 تنو اوښتی، د ټپیانو شمیر له 3000 لوړ او په زرګونه کورونه هم وران شوې دي. نور تفصیل په دغه رپورت کې.
د افغانستان په ختیځ کونړ ولایت کې د یکشنبې د شپې زلزلې له 5000 ډیر کورونه ونړول چې په ترڅ کې په سلګونه کسان مړه او په زرګونه نور ټپیان شول. د ودانیزو چارو یو شمیر افغان کارپوهان وایي د دې ویجاړیو او درنې مرګ ژوبلې او لامل د کورونو په جوړولو کې اړینو ودانیزو چارو ته پام نه کول وو. د ودانیزو چارو په انجینر راحت ګل زیارمل چې خپل هم د کونړ ولایت اوسیدونکی او په سیمه کې بلد شخص دی، ازادي راډیو ته وویل چې ډیری د سیمو کې کورونه یو په بل تکیه جوړ شوي وو او دغه شان له ډیرو لومړنیو اړینو ودانیزو موادو هم پکې استفاده نه وشوي.
د دغه زیاتو تلفاتو لامل اصلا په درو کې په غرنۍ سیمو کې په بانډو کې په غیر معیاري ډول لاغه پخوانی کورونه دي چې خام جوړ شوی یا یوازې تیږي ډبرې یو د بل د پاسه ایښي دي او هغه جوړ شوی دي چې اکثره کورونه داسې دي یو په بل تکیه دي. د لومړني کور بام د دویم کور حویلۍ بڑه غوره کړې ده چې متاسفانه د ښکتنی کور د ړنګې دو سره دغسې ټول ړنګ شوي دي. هیله ده چې دغه سیمو سرکونه تیر شي او خلک لږ تر لږه عصري ساختماني موادو ته لاسرسی پیدا کړي.
د ودانیزو چارو بل پو او په تیر جمهوری نظام کې د جلال آباد ښاروال انجینر عباسین بهیر هم ازادي راډیو سره په خبرو کې ورته ستونزې په ګوته کړې. ښاغلی بهیر ټینګار وکړ چې د افغانستان یو شمېر نورو ولایتونو کې هم دا ستونزه شته او په کار ده چې د نویو کورونو د جوړېدو پر مهال د ودانیزو چارو د ماهرینو سپارښتنې په پام کې ونیول شي.
په دغه متاثره شوې سیمه کې او یا د افغانستان نور یغه سیمې چې د زلزلې د خطر سره مواجه دي باید څو ټکي په پام کې ونیول شي. یو دا چې هیڅکله کورونه د یو منزل نه زیات جوړ نشي. یا چیرته د تیګو نه استفاده کوي نو خامخا د ور سره د سیمټو مساله وکاري، او یا هم کورونه باید د لرګیو نه جوړ کړي چې سپکي. بیا هم که چېرته کور خام جوړي یو منزلې جوړي نو باید په چت کې ډیر وزن ونه کارول شي ترڅو پراتلونکي کې دغه سنورین رامنځته نشي.
ښاغلی بهیر دا هم وایي که د چاوبست کېږي نو له کانټینرونو هم کور جوړولی شي، چې د ده په خبره د هر ډول طبیعي پیښو په وړاندې مقاوم دي، او یا هم په خبره یې له مډرنو خیمو دې استفاده وکړي چې ټول امکانات لري. دا سپارښتنې داسې مهال دي چې د کونړ ولایت د یو شمېر زلزله ځپلو سیمو اوسېدونکو مخکې ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې ډېرې اغېزمنې شوې سیمې غرنۍ دي، د موټرو لارې نه دي ورغلې، اوسېدونکو یې پلي تګ راتګ کولو، خپلې لومړنۍ اړتیاوې هم د مرکب په مرسته ترسره کولې، او له همدې امله د ژغورنې او مرستو رسولو بهیر هم مرته ستونزو سره مخ دی. په همدې حال کې افغانستان کې ډېر شمېر خلک له پراخې بېوزلۍ خو په ورته وخت کې د سرپناه له نشتون سره مخ دي، او وړ دي چې په کمو امکاناتو ځان ته د ژوند تېرولو لپاره یوه جونګړه جوړه کړي. د اسداباد ښاروال نظر محمد عتیق هم دا خبره تاییدوي. هغه ازادي راډیو ته وویل چې نورګل مزار دره او څوکۍ ډیوه ګل دره کې چې ګوند درې دي زلزلې ټول کورونه نړولي، او په خبره یې دا کورونه ټول غیر معیاري جوړ شوي وو، خو نوموړی ټینګار کوي چې نوي کورونه به معیاري جوړیږي.
دغه کورونه چې وو تخنیکي پلوه غیر معیاري کورونه وو چې نه پکې سیخ او نه پکې سیمټ وو، او زاړه کورونه او دا خلک کورونه چې معیاري جوړیږي دا غوی وسم نه لري. او زمونږ اسداباد ښاروالي او همدارنګه ښارسازي همیشه خلکو ته پوهاوی ورکوي، تاسو کله کله آبادی جوړوئ تخنیکي پلوه نه ښارسازۍ او د ښاروالۍ سره تاسو مشورې ګټې کوي، او دا پیره چې د خلکو د پاره کمې آبادۍ نه جوړیږي نو دا به معیاري او انشاءالله سم جوړیږي.
د یکشنبه په شپه وخته د افغانستان په ختیځ کې د ریختر په کچه شپږ درجې یوې زلزلې چې مرکز یې د جلال آباد ښار اړوند سیمه ښودل شوې. د افغانستان ختیځ ولایتونه په ځانګړي ډول د کونړ مرکز اسداباد او د وټپور څوکۍ نورګل او چپدره ولسوالۍ یو شمېر سیمې سختې زیانمنې کړې. د طالبانو حکومت وایان زبی الله مجاهد د سې شنبه په ورځ په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې د کونړ د وروستۍ زلزلې د مړو شمېر 1401 تنو ته، او د ټپیانو شمېر 3142 تنو ته رسیدلی، او په دغه ولایت کې 5412 کورونه وران شوي دي. هغه بیا مخکې تر دې یوې خبري غونډې ته ویلي وو چې د دې مرګونی زلزلې له امله په ننګرهار، لغمان او نورستان ولایتونو کې 12 تنه مړه شوي، 321 تنه ټپیان شوي، او لسګونه کورونه هم ویجاړ شوي دي.
ستاسو له پیغامونو
خیر اللہ مدادی زابل کے داغ زابل سڑکوں نے دیر سخت زیادہ خراب کیا لکھوں نے مسران چپکی خواہش تھی.
غزنی ولایت جاندر اورت پای پیغام پیغام اول کلو نکی چې زموږ په ورځوالي کې ټولې مخابرات شبکې په مکمله معنا کار نه کوي. نو نه مربوطه چارواکو نو دا غوښتنه ده چې دې ستونزې ته جدي پام وکړي. دوهم پوښتنې په برخه کې ډېر مشکلات لرو لکه درسي کتابونه باطل شو سازان او داسې نور. درېیم موږ د روغتیا په برخه کې ډېرې ستونزې لرو. ټولو ولسوالیو کې یوازې یو روغتون لرو او سره له دې چې د ډېرو ولسوالیو سپیرو کرباغ یس ناروغان راځي په دې برخه کې نو د عامې روغتیا وزارت او مسؤلینو څخه غوښتنه کوو چې چوپتیا دې ستونزې ته جدي پام وکړي. ورته دوام
ستاسې پیغام.